علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زاین ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اسا کمری به هم لما سره وي. اوریدونکو په دې کډه کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمه برخو د افغانستان په اړه پوښتنه واره. خو در سمخت د دې سات خبرونه اوریدلم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کړي.
گلگت بلتستان چارواکی وایي هغه مشکوک کس یې وژلی چې په دیامیر سیمه کې د سکولونو سوځولو په پېښه کې لاس درلود. امریکایي پوځ په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي په یوه ځانمر کې برید کې وژل شوي دي. ایران د یکشنبې په ورځ 15 مسافر وړونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل د ګلګت بلدستان چارواکی وایي هغه مشکوک کس یې وژلې دی چې په تیرو دوو ورځو کې د امیر په سیمه کې د سکولونو سوځولو په پېښه کې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې شفیق نومي کس یې د نن په تنګړ سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وژلې دی. د دوی په وینا له مشکوکو اورپک سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس وژل شوی او ټپي دی. پولیس وایي چې د پېښې په تړاو یې 19 مشکوک کسان نیولې دي. په دې امیر کې د جمعې په شپه نامعلومه کسانو 12 سکولونه سوځولي وو. حکومتي وایي فیض الله فراق مشال ریډیو ته بیګا وویل چې په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی.
حالات اس وخت کې سخت اسلیه نه هي.
دلته حالت ډیر سخت دی. دا د حکومت لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د اقتصادي راهداري لاره له دې ځای څخه تیریږي. باشا ډیم هم دلته جوړیږي. کېدی شي چې په دې کې بهرنۍ لاسوهنه وي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس هم پرون د دې پېښې خود نوټیس اخیستی. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ هم په یو خبر پان کې پاکستان یې کوم ځکه کړی چې سکولونو خوندي ساتلو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. تر اوسه چا د دې پېښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان ترګریزه د عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تیری وروسته د هغې د وژلو په تور سزا سوي کس عمران علي ته د 12 نور واره د پانسۍ سزا ورولې ده. نوموړي ته وار له مخه عدالت د زینب په پېښه کې د اعدام سزا ورکړي چې دا مهال د پنجاب کورټ لکپت زندان کې باندې. د ترګریزه د عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمه اوریدنه وکړه. او عمران علي ګرم وباله چې له درې نور ماشومانو جنو سره ایجنسی تیرې کړي او وروسته هغه وجدي دي. عدالت نوموړي ته 12 واره نور د پاسې سزا واوروله. پر دې سربېره پر عمران تور دی چې له ځینو نورو جنو سره هم ورته چلند کړي او عدالت په پدېړه خپل فیصله اوروي. نوموړي هغه وختونه وسو کړي چې سش کال د جنوري په میاشت کې په قصور شار کې د شپږکلنی زینب مړی ومنده سو چې وروسته معلومه سوه ایجنسی تیرې سره سوي دي. په ټول هیواد کې لارونونو وسوله وروسته پولیس عمران علي ونیولې چې بیا یې په عدالت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. په سواد کې چارواکي وایي بیګا یو سړی او انجلۍ وژل شوي دي. د خوازخیلي پولیسو یې سچو منبر خان مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژنو پېښه ده چې په تور یې د انجلۍ پلار نیول شوی دی. دغه په خبره په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. د کوهاټ پلاچی کې پرون په یو ټرافیکي پېښه کې د مړو شمېر نن 30 ته رسیدلی دی. د کوهاټ د پولیسو ویاند فضل نیم بیګام شالي ډوتول دا پېښه د سوارلۍ یو ډک ګاډي او د تیرو ټینکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په ګاډي کې تر 50 زیات کسان سپاره وو چې له بونیره کراچۍ ته په لاره وه. د ژوبلو درملنه په هسپتال کې روانه ده. په مړو زخمیانو کې زیاتره د بونیر اوسېدونکي دي. امریکایي فوج په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانمر کې برید کې وژل شوي. نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په ځانمر کې حمله کې پناه شول. په بیان کې ویل شوي چې په پېښه کې دوه افغان او یو امریکایي عسکر زخمیان شوي هم دي. د چک جمهوریت فوج په بیان کې خبرولو سره ویلي چې وژل شوي درې واړه د دوی وګړي دي. د پروان د والی ویاند واحده شاهکار ویلي چې برید د خلاصۍ په سیمه کې شوی دی. د پېښې تحقیقات پیل شوي چې ذمہواري طالبانو منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي وو. د دې کمیشن ویاند بلال صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلي شي. دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلن وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تر شوي دي او لاړه د تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 2500 غړو تسلیمېدو خبر ورکړی. دفاع وزارت ویلي دغه تسلیم شوي وسلوال د جوزجان ملکی ادارې ته سپارل شوي او دوی ته به د سزا په اړه فیصله افغان حکومت کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وای په لجه ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو ډلې بریدونه پای ته رسیدلي دي. د پکتیا د والي وایند عبدالله حسرت نن مشارې ډو ټول په دغو بریدونو کې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته. د نوموړي زیاته کړه چې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي چې پکې د ځینوموړي هلته پراته دي. د پوینه همداراز افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا وشته چې تر اوسه پورې د څلور افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. د والي وایند وایي په دغو بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا نه ده وشته او جګړه تر ډېر وخته جاري وه. د چورک په خبره وسلوال طالبانو تیر شپه د لجی منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلې بریدونه پیل کړه او د ګردیز پټان لوی لارې چې ګردیز له پاکستان سره نښلوي د ټرافیک پر مخ وتړله. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د یک شمې پر ورځ پنځه مسافرونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. دا د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو یوه ورځ وړاندې د امریکا په 2015 کال کې د جوهري تړون تر لاسلیک وروسته له ایران څخه بندیزونه لرې کړي وو. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي دغه پنځه الوتکې به د لنډ سفر لپاره کارول کېږي چې د فرانس په تلوزي ښار کې ای ټي آر نومي شرکت جوړ کړی دی. دا کمپنۍ د اروپا ایرباس او ایټالیا لیوناردو ګډ ملکیت دی. د ایران دولتي شرکت ایر ایران د 2018 کال د اپریل په میاشت کې د فرانس او ایټالیا له شرکت څخه د شلو الوتکو د رانیولو سودا کړې و چې پکې د اوسنوي په ګډون تر اوسه پورې د 3 الوتکو ترلاسه کړې دي. د دې سودا مالي حجم 568 میلیون ډالر وو. د روس د هغو درې خبريالانو مړی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل شوی مسکو ته رسول شوی دی. فلایټ اویر ویب سایټ رپورټ ورکوي چې هغه الوتکه چې دغه مړی پکې رسول کېدل د یک شمې سهار وختې د ماسکو پر هوایي ډګر کښېنستله. د یو جلسي ملګري ماکسم شیف چنکو تاس خبري اژانس ته وویل چې لومړی به د مړو معاینه کېږي بیا به د کورنیو غړو ته سپارل کېږي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم حال.
اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورمانه خبرونه کې به د گلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې د دولس سکولونو تر رسوسی دو رستو سنی مشکوک کسان نیول شوی دی. یو کارپو التا د امنیتی و سه پاړه وای
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري. زمونږ ریاست چې دی ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
په پاکستان کې یو عدالت په ماشومانو د جنسي تیری یو ملزم عمران علي ته 12 کاله د مرګ سزا اورولې ده او په مومندو کې خلک د سکلو اوبو له کموالي شکایت لري. سلورم اگست پر ٹولا خیبر پختونخوا کے د وشل شو پولیسو د قربانیو یاد ساتلو لپاره لمانسل کی گی.
زخ پلم پولیس ڈپارٹمنٹ کے ماتم داس پوکا میں لوشو نظام دے مرتا پارا بدافت بچتے ہم قربان کم
داؤن اور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د گلگت بلتستان پر دیا میر سیما کے ددولس اسکولوں تر سوسی درست ضائع چارواکو ویلی چسنی کا سانی پدے طور د شک پ بنیاد نیولی اور پدیڑا نور حلی سلی روانی دی. چارواکو زیادہ کڑے آغا مشکوک کس یہ ہم وشلی چدا اسکولوں سوزا بولی دی. د پاکستان سپریم کورٹ پدیڑا له حکومت د سخت گامن پر تقبل د اوختنی ترسنگ رپورٹ ہم اوخت دے. تفصیل پدی رپورٹ کیا اورو.
تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق اوویل چې اوس هم د پولیس محکمې او امنیتي ادارو لخوا چانی عملیات روان دي. دا اپریشن د خپل نوعیت ډیر سخت اپریشن دی. ټول داخلي او خارجي لارې تړل شوي او په ولکه کې اخیستل شوي. سخت لټون روان دی او د عملیاتو کې د خلکو په کورونو او هغه سیمو کې چرته چې دا شک دی چې هلته خلک پټ دي هلته چاپی وهلی شوي او تر اوسه 12 کسان ونیول شو او هغه اړوند نو چرته چې د 2% ایف آی آر درج دي داخله کړل شوې دي او تری پلټنې روانې دي.
تفتیش او ابتدایي تحقیقات کا سلسله وی
جاری ہے.
دوول چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري او د امیر بھاشا ډیم له وجې د دې امنیت د حکومت لپاره یو چیلنج دی. د سکولونو رغولو په اړه د ګلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله زیاته کړه چې وزیر اعلی چارواکو ته امر کړی چې د سپتمبر 15 تاریخ پورې دی د سکولونو د مرمت کار مکمل کړی شي. بلخوا د خالی پورس د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې از خود نوټس اخیستی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په یادې معاملې داخله سیکرټر د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان سیکرټر او وفاقي حکومت نه پیخی رپورٹ خوختے. هم د خالی پاورز د پنجاب په ملتان کې یو غونډه ته د خطاب پر وخت د چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه چې ډیمونو له آواز پورته کولو له وجې سازشونه شروع شوي او په گلگت بلتستان کې اسکولونه وسوسولی شو.
40 سال تک اس ڈیم کو نہیں بننے دیا گیا.
دی وای تر سلوخت کال پوری د امیر بھاشا ډیم جوړولو ته پرې نه خودل شو او چې کله کوشش وشو نو اوس د دې پر سر سازشونه کیږي. خو تاسو د دې محافظ یې او د پاکستان ولس په دا جوړوي. تاسو به حفاظت کوي او دا به تاسو جوړوي. دا د پاکستان د بقا لپاره مهم دی او دا زموږ ژوند دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک ویلي چې ماشومان د تعلیم نه محرومول او سکولونه سزاولو کوشش ورته قبول نه دي. د ویلي چې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړی شي. د جمعې په ورځ خپل یو ټویټر پیغام کې د جنکو د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی د سکولونو د پیښې په اړه ویلي د سکولونو زر تر زره رغول پکار دي چې زده کوونکي سکولونو ته لاړ شي او نړۍ ته وښایي چې هر جینۍ او هلک د زده کړو حق لري. په 14 تاریخ د گلگت بلتستان په دی امیر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د جنکو په 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او املاکو ته یې نقصان رسولی وو.
د گلگت بلتستان په دی امیر ضلعه کې سخت دریځو په بیلابیلو سیمو کې سکولونه په نښه کړي دي او 12 تعمیرونه یې زیانمن کړي دي. گلگت د پاکستان شمالي برخه ده چې د خپل فطري ښایست او امنیت لپاره نوم لري. خو له تېرې سمودې راهیسې د کارپوهانو په وینا دغلته د سخت دریځو تنظیمونو او وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي. تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع انتظامیه په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سخت دریځو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړي دي چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نښه کړي دي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلگت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه دغلته د فرقه ییز سخت دریځو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته ډېر وخت نه دسي دا وهابی مرکز فکر دی هغه ډېر په تیزی هلته جړې کړې دي او خور شوی دی په ټول علاقو کې.
د الف ایران په نوم د تعلیم د ودې د یوې ادارې پروګرام منیجر عمر اورگزی وایي په گلگت کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي او د دیامیر ضلعه خو بیا د تعلیمي هلو ځلو په حواله ډېره رستو ده.
مونږ چې کومه سروي کړې وه 155 ډیسټریکټ حواله سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته چې ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کړي نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر وو 138 وو. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونه کې بیا مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي دا مونږ سره پرایمري سکولونه دي او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره مډل سکولونه دي او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه های دي او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ کې مونږ سره های سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه مو چې کله د زبیر توروالی نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې. خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري. خو تاسو که خیال کړئ مخکې په نانګا پربت کې هم یو واقعه شوی وو بیس کیمپ باندې او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی وو. دې نه دا معلومیږي چې دغه علاقې چې ځینو ته پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمیزم خو دی پرون ټو ټیرریزم هم دی. زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
د وسوارو ډلو د مخ په زیاتیدونکو هلو ځلو په اړه لا د ګلګیت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. ګلګیت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پختونخوا، د افغانستان د واخان رهداري، آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګیدلې دي.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر عمل کوي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په پاکستان کې یو عدالت په ماشومانو د جنسي تیری یو ملزم ته د لسله د مرګ سزا اورولې ده. د تراګرې ضد عدالت پرون د دریو ماشومانو د جنسي تیری بشنو په قضیه کې عمران علي تورن اوبالو. عدالت تر دې مخکې په فروری کې نوموړي ته په 6 کلنې ماشومې زینب انصاری هم د تیری او د هغې د بشنې په تور د مرګ سزا اورولې وه. په نوموړي په ځینو نورو جینکو د تیری تورونه هم شته چې لا عدالت فیصله نه ده کړې. تر دې مخکې په فروری کې عدالت علی ته د زینب په مقدمه کې سلور سله د مرګ سزا اورولې وه. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر درو ماشومانو تر جنسي تیری وروسته د هغو د وژلو په تور سزا شوي کس عمران علي ته 12 وارې د پانسۍ سزا اورولې ده. نوموړي ته وار له مخه عدالت د زینب په پیښه کې د اعدام سزا اورولې. نوموړی دا مهال د پنجاب په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. پاکستانی رسنۍ وایي د ترهګرۍ ضد عدالت جج سجاد احمد د اگست پر 4 په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي یې ګرم وباله چې پر 2 نورو ماشومانو نجونو یې جنسي تیری کړی او بیا یې هغوی وژلې وي. له دې علاوه پر علي تور دی چې پر 2 نورو نجونو یې هم تیری کړی او عدالت به په دې اړه هم خپله فیصله اوروي. پولیسو نوموړی په قصور ښار کې د 6 کلنې نجلۍ زینب د مړي تر موندلو وروسته نیولی و. پولیسو وروسته معلومه کړه چې نوموړي پر ماشومې جنسي تیری کړی و. د دې پیښې په غبرګون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې هم وشوې. عمران علي د پلټنو پر مهال پولیسو ته اعتراف کړی و چې پر زینب یې جنسي تیری کړی دی او وروسته یې هغه وژلې ده. علي ته تر دې مخکې په فبروري کې د لاهور یو عدالت هم 4 ځلې د مرګ سزا اورولې وه. زینب انصاری د پنجاب په قصور ښار کې د 2013 زیږیز کال د جنوري پر 4 ورکه شوه او د همدې میاشت پر 9 یې مړی پر یوه ډیران وموندل شو. سپریم کورټ په جنوري کې د زینب د وژنې نوټس اخیستی و او قانون پلي کوونکو ادارو او عدالت ته یې د دې پیښې د پلټنو او ژر فیصلې امر کړی و. پولیسو د نوموړي د وژنې او پر هغې د تیری په تور د 1,250 کسانو د وینې نمونې اخیستې وې. پولیسو په جنوري کې ویلي ول چې د عمران علي د ډي ان اې نښې یې د مړي له ځای سره موندلې وې. د زینب کورنۍ په فبروري کې علي ته د مرګ د سزا اورولو وروسته د اطمینان څرګندونه کړې وه، خو په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې د مرګ پر سزا انتقاد کوي. د بشري حقونو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په بیا بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې خلکو ته د مرګ سزا نه اوروي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دا سزا اړینه ده.
سوره سي مخکي په ثوابه کې مې ماشومان سره جنسي زیاتی او دغه وچنې تر په خيرستو یو ځل بیا په ماشومانو د جنسي تشدد په زیاتیدونکو په خو اندېښنې ډېرې شوې دي. یو غیر سرکاري ادارې د راجه مکرل شو شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې له 3 زرو زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. د حکومت لپاره کار کوونکي له حکومت د قوانینو په سختۍ سره د عملي کولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تیری چهارشنبه په ورځ ثوابه کې د کراچۍ نه راغلی یوې ماشومې سره د جنسي سیاتۍ پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشتہ داری کېدو نیول شوی. د ثوابه د یار حسین تاڼي محرر قاسم په وینا چې دا ماشوم خپل مور سره کراچۍ نه په خبر ته خپلوانو کر راغلی و چې وکاس نومې یو تن ور سره جنسي سیاتۍ وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي دا شان هم روانه اونې په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې 9 کلنې ماشومې سره جنسي سیاتۍ او وژنې په کیس کې 4 خپل خپلوان یې نیولي چې پکې یو په دغه 9 کلنې ماشومې تشدد کول منلې دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې وروستو کې په ماشومانو جنکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو 2 اونو کې د مرګ بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پختونخوا په لویو ښارونو کې هم دغسې کیسونه مخې ته راغلي دي. دې لړ کې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره سا ساحل وای چې کال 2018 کې 3400 او 500 د زیاتې کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 80% اخکار ماشومان جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوہر مشالې ریو ته وویل چې د دې کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دا دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت کا ہمارا جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوائی عدالتوں کی کیسونه ډیر کلونو پورې روان وی چې د سلوجی متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواری کړي او بیا چې کم مجرمان وین واغی ته سزاګانې نه ملاوي کی او واغی له جیلونو راوسی او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړي. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس پخوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوی سزاګانې په کې سیاتی شوی. د دې د نافذ کولو کم عمل چې مونږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپوه عمران ټکر وای اولنۍ ذمہ واری د ریاست جوړیږي چې ماشومان ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار ده چې خپل بچی د صورت حال نه وساتي. د ماشومان د حکومت کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له بدا معاملې سنجیدګۍ سره اخستل وي او د ماشومان راتلونکي به خوندي کول وي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو
سندره جادوګرې
په 3:30 بجو
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو
په ټاکنو کې د ډیرو رایو ترلاسه کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران د حکومت جوړولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د ملاتړ خپلولو کوشش کوي. دوی په قومي اسمبلی کې د واسه ضروري اکثریت خپلولو لپاره د آزاد امیدوارانو سره هم خبرې کړې دي. په همدې حال کې تحریک انصاف اعلان کړی چې د راتلونکي حکومت جوړولو په اړه به د اګست 16 د خپلو او غړو مشورتي غونډه کوي چې په ټاکنو کې خپل سیټونه ګټلي دي. تحریک انصاف او بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو پرون مذاکرات کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د حکومت جوړولو لپاره د آزادو امیدوارانو او ځینو سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. د جولای په 15 شو ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی تر ټولو ډېرې 146 چوکۍ ګټلې دي. دوی ته د حکومت جوړولو لپاره د 21 نورو چوکیو ضرورت دی. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د اګست په 4 په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو سره ملاقات وکړ. قریشي تر دې کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې بی ان پی منګل ګوند ګټلو 4 قومي اسمبلی چوکیو د ځان سره یو ځای کولو کوشش کوي.
بلوچستان نېشنل پارټي نه
دیوائی منگ پا ہاو شپگو ٹکو بحثو کو چھ منگ تا دا بلوچستان نیشنل پارٹی والا اڑا نکلا پا تفصیل مو خبر اکڑی منگ کوشش کاو چھ دا یوبل پا فکر او غختونو پوشو ما کوشش کو چھ دا دوی پا اندیکنو ضرورتونو او خواہشاتو پوشم پا دی می ہم فکر اکو چھ آیا منگ دا دوی مسائل و حالولو لپارت سے کولی شو کنن. اخیری نتیجه دا شوه چې موږ فکر وکړو چې تر خه به حسروستا پرمختګ کېدل شي. د جولای د 15 په ټاکنو کې مسلم لیگ نون د پارلمان 4 او پیپلز پارټي 3 چوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ته د حکومت جوړولو لپاره 110 چوکۍ پکار دي. د دې ګوند وین فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د آزادو امیدوارانو سره یې خبرې شوې دي او اکثر ورته ډاډ ورکړی چې د دوی سره به په حکومت جوړولو کې لاس کوي. دغه په نه د اګست 13 پورې به د حکومت جوړولو لپاره ضروري غړي معلوم او حتمی شي. پرون د شاه محمود قریشي سره په خبري غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو مشر جهانزیب جمال دینی هم وو. هغه د خپلو شپږو غوښتنو تفصیل ورنکړ خو زیاته یې کړه.
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت کے خاطر
اور جمہوری اداروں کے استحکام
دی وی زمن کوشش دا دے چی د جمہوریت لپارا او د جمہوری ادارو د استحکام لپارا خپل مسائل د مذاکراتو لارې حل کو. زمون خبرې ډېرې ښې وي کې دې شي موږ پرتلونکي کې نور مذاکرات وکړو او دا امکان شته چې موږ د مسائلو حل ته ورسو.
امید یې کې هم شاید اس کی سولوشن تک پہنچ جائیں.
د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل پیپلز پارټي عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون هغه سیاسي ګوندونه دي چې په ټاکنو کې د درغلې او تور نه پورې کوي. په دوی کې ځینو یې پر پوځ او عدلي نیوکې کړې چې له ټاکنو مخکې د تحریک انصاف لپاره داسې موقع برابر کړې وي چې له کبله یې هغوی انتخابات وګټل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار او پوځ دا تورونه رد کړي دي. دوی وایي د هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند ملګرتیا یې نه ده کړې. همدارز د ټاکنو خپلواک کمیشن هم دا الزام بې بنیاده بولي او وایي چې ټاکنې په ډېره شفافه توګه ترسره شوې دي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دے ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
په مومند کې خلک د سکلو اوبو له کموالي شکایت کوي. د پاکو اوبو د نشوالي ستونزه تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې ده. حلیم سی وایي چې دوی سره چارواکو وعده کړې وي چې دا مشکل به حلوي خو لا یې هم ستونزه پر ځای ده. دوی اوس له نوو منتخب شو د پارلیمان له غړو هیله کوي چې د سکلو اوبو برابرولو کې به ورسره مرسته وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د محمدو په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالي له وجې ځایي اوسېدونکي د کوزه محمدو او د ساپونه اوبه راوړي. د دغه ولس چې اوبه نه لري شمېر یې 40,000 پورې دی. ولې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومې ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي خو بارانونه نه کېږي نو بندونه وچ دي. اکرام خان د کوزه محمدو او د ساپونه اوبه راوړونکي یو ډرایور دی او وای
والله چې 2000 مړو 2500 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ د ټکو ولوا سره سټې کم دي د دې نه واخله تر دغه لنې پورې موږ ته ریوړو خار کوله سیول ټکونه وړو.
محب الله خان یو ځای وسیدون کې دی او هغه وای چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوبه پرې اخلي. دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبه راوړي نو بیا په خلکو کې خیراتي تقسیموي.
چې موږ خوصا چې کم نه بیلر چې کم نه روباسو دې چې کم نه باز ټینکر لاړې موږ ته هم نه درېدلې باز داسې چې مثال کار هغه موږ ته ودرېږي خوخه شي ودرېږي خوخه نه شي موږ ته ودرېږي نه بس.
آصف خان د پګول کال وسیدون کړي او د وویل چې د هغه یاد شي په هلمزو کې به هغه کروندې کولې کویان بډکو او بارانونه زیات کېدل. خدا شل 22 کال وشو چې د اوبو سطح کته شوی دا کویان وچ شوی
د تماته یا چې دی علاقه باندې د تبمن مخ کې ذمہ کوله کو اوبو بډې ریوي او اوس ورته وار اوبو کمیږي اعلان دی خور کې نه دی دا د کې اوبو بډې ریوي دا کوم مخ په ذمہ داری کوله لا اوس ذمہ داری چې شاید سکولم نه ملاویږي.
د محمد ننوي انتخاب شوی پارلماني غړی ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدون کې دی او هم دغه مشکلات لري. خدای وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټول اول د اوبو مشکلات حل کوي.
د اوبو چې کمی مسلې دي دا ډیره غټه مسله ده. د ټول ضلع محمد مسله ده. دا غیر د پارا سمال ډیم جوړول او د سټن ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم ان شاء الله دا بس مړو بی پروجیکټ دی. خیر سره په دې باندې بس کار کوم.
ولې څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په مقصد سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمه د پاره هغه هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند نه د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي. د کابل سین چې په میچنه تیر شوه تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمن.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:26 شارټ ویوز 12113 15315 او 15155.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسپخین بخنه غواړم د ماسیګر 15 بجې کېدونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د ګلګت بلوچستان چارواکي وایي هغه مشکوکه کاسي وژلې دي چې د دیامیر په سیمه کې د سکولونو سوځولو په پېښه کې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې په کومې کاسي نن په تنګړ سیمه کې د لټون عملیات مال وژلې دي. د دوی په وینا له مشکوکو پک سره د ورځو په مطلب کې پولیس وژل شوی یو ټپي دی. د پاکستان ترګری زړه د عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تیری وروسته د هغې د وژلو په تور سزا شوي کاسم رانلي ته په نورو پیښو کې 12 نور د 5 سزا ورکړې ده. د ترګری زړه د عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي یې ګرم وباله چې له دوی نور ماشومانو نجونو سره یې جنسي تیری کړی. په سوات کې چارواکي وایي بېګا یو سړی او یو نجلۍ وژل شوي دي. د خوازخیلو پولیسو ایس ایچ او ممبر خان مشالی ډو ته نن سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژلو پېښه ده. د کوهاټ پلاچی کې پرون په ټرافیکي پېښه کې د مړو شمېر نن په شلو ته ورسېد. د کوهاټ د پولیسو وایي فضل نعیم بیګا مشالی ډو ټول پېښه د سورلو یو ډک ګاډي او د تیلو ټینکر د ټکر په نتیجه کې شوی ده. امریکایي فوج په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانمر کې بریچ کې وژل شوي دي. دا خبره دوی د نن په یو پورسیو بیان کې کړې ده. د چک جمهوریت فوج په بیان کې خبرولو سره ویلي چې وژل شوي درې واړه د دوی وګړي دي. طالبانو د دې پېښې ذمہواري وویل ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. دا کمیشن ویان بالله صدیقي دا خبره نن په شانلي ډو ته وکړه. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لږې منګل ولسوالۍ کې د اوسوال طالبانو د ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. او ایران د یکشنبې په ورځ 15 مسافر وړونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. دا د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو یوه ورځ وړاندې ده. د روس د غدري خبريالانو مړي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل شوي مسکو ته رسول سمي فلایټ اویر ویب سایټ رپورټ وکړي چې هغه الوتکه چې دغه مړي پکې رسول کېدل یکشنبې سهار وختي د مسکو پر هوایي ډګر کښېناسته.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې زمونږ همکار نواری چې پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
نن د انګریزي ژبې رسپانډر ډان خپل ادارې کې وایي د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې سرکاري او پرایویټ اسکولونه سوځول شوي. ادارې وایي په 13 لسیزه کې په 50 اسکولونه په بمونو الوزولې شوي چې پکې زیاتره د جینوکو اسکولونه دي. ادارې وایي باید چې چارواکي د دې اسکولونو دورانونکو او سوځونکو مجرمانو پر ضد په سمدستي توګه کاروایی وکړي چې د دوی د هغې ایجنډې مخه ونیول شي چې تر کومې د لاندې د جینوکو اسکولونه له منځه وړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي د ګلګت بلتستان د ضلع دیامیر په بیلابیلو سیمو کې د زیارت او جمعې ترمنځ د شپې له یو درزن زیات اسکولونه سوځول شوي او د ځینې خلکو وینا ده چې دا کاروایي هغه مقامي خلکو کړي چې د زنانو د تعلیم پر ضد دي. خو که وکتل شي نو په 100 ګنټو کې دومره اسکولونه سوځول د عامو خلکو کار نه دی بلکې د دې پر شا یو منظم تنظیم دی. ادارې وایي باید چې دا هر څه په ډاګه کړي شي چې څوک د جنکو د تعلیم پر ضد دي او د دې سره سره په کار ده چې د هغه خلکو هم اصلاح وکړي شي چې د زنانو تعلیم خامل نه ګڼي. ادارې وایي دا حقیقت عام کول په کار دي چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د علم حاصلول د هر مسلمان سړي او ښځې لپاره فرض ګرځولي. نو بیا ولې د دې په لار کې ځینې خلک خندان جوړوي؟ باید چې د دې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ادارې اخر کې وایي د دین او مذهب پر رڼا کې که وکتل شي نو په یوې زنانې باندې هم د جدید تعلیم حاصلولو سره بندیز نه لګولی شوی او د دې سوچ لرکول د دین غوښتنه ده او د جنکو د جدید تعلیم حاصلولو پر ضد چې څوک هم دي په مستقله توګه د هغه ذهنونو اصلاح ډیره ضروری ده. لپی خور خپرېدونکو آج ورس پڼه خپل ادارې په حکومت سازي باندې لیکلي او وایي د پاکستان تحریک انصاف مطابق په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره ورسره چوکۍ پوره شوي. ادارې وړاندې لیکي لدې رستو باید چې سیاسي مشروالۍ د ملک د اقتصاد مضبوط جوړولو لپاره هم غوره منصوبه جوړه کړي، او د دې سره سره د ولس د مسلو د حل لپاره هم پکار ده چې سلار روباسي، ځکه چې تیر وختونو کې د سیاسي اړیګړي د لاسه پاکستان په ډیرو مسلو کې ګیر شوی دی او نن د هغې نتیجې د ټولو په وړاندې دي. اداري آخر کې وایي که همدا عمل دغه شان جاري وساتل شو نو راتلونکي کې به د خلکو اعتماد ډیر متاثره شي او د دې سره به مسلې نورې هم سیوا شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای په گلگت بلتستان کې د سکولونو سوسول پیښې د سیمې ولس اندېښمن کړي دي، او باید د پاکستان حکومت دا مسلې هواره کړي او د ته پام وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او امن لپاره له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي، خو لا هم په دغه کار کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د گلگت بلتستان په دیامیر کې سناسه دولس کلونه د اګست په دریمه نیټه د نامعلومو وسوالو لخوا وسوځول شول. په دغو کې نیمایي سکلونه د جینکو وو او تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې د دغو پیښو ذمهواري نه ده منلې. په دیامیر کې د نوړاندې هم وسلهوالو د جینکو سکلونه سوځولي وو. په 2004 او بیا په 2011 کلونو کې په گلگت کې وسلهوالو په سکلونو حمله کړې وې. دغه پیښې د گلگت اوسیدونکي هم سخت اندېښمن کړی دي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان حکومت وایي دوی سره د داسې پیښو کره شمېره نشته، خو د ګلوبل ټیررزم ډیټا بیس ادارې تر مخه د 2005 کال نه تر 2015 کال پورې په دغه هیواد کې پر تعلیمي ادارو 1718 حمله شوې دي. د تعلیمي ادارو د خوندي ساتلو یوه بله نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د 2014 نه تر 2018 کال پورې په تعلیمي ادارو 203 حمله ترسره شوې دي. رائټس واچ لیکي باید د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو ته حملو مخنیوي وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه دا کوشش کوي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د مذاکراتو پیل وکړي. ورسپاڼه لیکي دا یو ښه ګام دی، خو اهدافو ته رسیدل به لا هم وخت اخلي. د افغانستان جګړه چې د 2001 کال نه پیل شوې ده او لا هم روانه ده، امریکا کوشش کوي چې په دغه هیواد کې خپلو اهدافو ته ورسیږي، چې یو مهم پکې د افغان حکومت عملداري او په سیمو د حکومت کنټرول اهم دی. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د امنیت لپاره به امریکا ته د پاکستان او ایران سره خبرې کول وي، او باید امریکا په دغه هیواد کې د هند د پراخه رول په اړه هم خبرې پیل کړي.
په افغانستان کې امریکایي پوځ وایي چې نن سهار په پاروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د نیټو غوث ملاتړ ماموریت درې سرتیري وشل شوي دي. هلته د چک جمهوریت پوځ ویلي چې وشل شوي سرتیري چکان وو. طالبانو له بګرام هوایي ډګر سره نږدې د حملې ذمهواري منلې ده. تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
په افغانستان کې د امریکا پوځ نن وویل چې په یو ځانمرګي برید کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت درې غړي وژل شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي سرتیري له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په ځانمرګي حمله کې پنه شول. امریکایي پوځ د وژل شوي هویت نه دی ښودلی، خو د چک جمهوریت پوځ ویلي دي چې وژل شوي د هغه هیواد ول. د پروان د والي ویاندې واحدې شاهکار ویلي چې برید د خالزۍ په سیمه کې شوی دی. د پیښې تحقیقات پیل شوي چې ذمهواري طالبانو منلې ده. چک جمهوریت پوځ ویلي دي چې حمله د اګست پر 15 د افغانستان له وخت سره سم د سهار پر 2:50 په پروان ولایت کې له باګرام پوځي اډې سره نږدې شوي، چې کې پوځ هم د وژل شویو نمونه نه دي ښودلي. د هغه هیواد د دفاع وزیر لوبومیر میتنار پر پیښې خپګان ښودلی دی. د چک حکومت یو پلان منظور کړی دی چې ورسره سم به تر 2000 زیږیز کاله په افغانستان کې شاوخوا 390 سرتیري ځای پر ځای کوي. اوسمهال 213 چکي سرتیري په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ماموریت امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د دې سرتیرو قرباني نه هیروي، او دا ډول بریدونه یې هوډ لا پیاوړی کوي. ناټو د 2014 زیږیز کال په پای کې د افغانستان لپاره خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه، خو په زرګونه عسکر یې اوس هم د افغان ځواکونو مرسته او روزنه کوي او ترهګر ضد عملیاتو کې برخه اخلي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 14,000 سرتیري ځای پر ځای دي، چې پکې اکثریت د امریکایانو دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د رڼو شفافو انتخاباتو د سر ادارې فافین د روان کال د جولای 15 عامو انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورټ خپور کړی دی. اداره وایي چې دا اصل په عمومي انتخاباتو کې 1.8 میلیون ووټونه مسترد شول، چې دا شمېر د 2013 د انتخاباتو په موازنه کولو سره شاوخوا 10% زیات دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د مسترد شوو رایو شمېر په 4 واړو صوبو کې زیات شوی دی. تفصیل د ملیحا میرساده ناورو.
د جولای 15 عمومي انتخاباتو په اړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وایي چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شوو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي رپورټ کې کړې ده. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر په اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14.8 لک ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 ووټ دي. 2013 کې چې څو ووټونه مسترد شوي وو دغه 13% زیات ووټونه په دې الیکشن کې مسترد شوي دي. دغه سي 1.8 لک کې دي صوبایي او د قومي دواړه چې واچه چې په هغه کې چې مسترد شوي ووټونه دي هغه د مارجن اف ویکټری یا سو چې په ووټو چې چا ګټلې ده دغه سره زیات تعداد مسترد شوی دی. 2013 کې دي نه او زیات تعداد یې په پنجاب کې دی، چونکې هلته ووټونه زیات دي، الکی زیات دی، آبادی زیاده ده، نو مسترد ووټو تعداد ملته زیات.
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رائے مسترد شي کله چې د رایو ورکونکو په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځای او لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، دا غې علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نخه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وای د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د سم ووټ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلی شي چې د خلکو هغه د ووټ د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي اسیایي چې دا نو دی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دابل خوا مغه خپل سم نشان پرېږدي. کستنم کېدلی شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه بیرته هغه کېدلی شي چې په خلکو کې د ور د چولو د پوه امیده نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې د ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ور څه اچول کې.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقه کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقه کار ور کړو. دا رپورٹ په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي امنیت د بخښنه غواړم، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه ولایت ته یې اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله زمری وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی وو. هغه پرون وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حمله وسوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې په اسکری قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، یو ډاکټر چې خپل مینهخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم همې ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړې قطار رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې اوسه دم تر پاره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار هر د والی ویاند اتاوله خوګیانی ادا کړی چې د ملکی تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیرواګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د افغان حکومت د واک راکمېدو په اړه د سیګار رپورټ رد کړی. خدا منی چې پرستیو دریو میاشتو کې د جګړې دواړو خواو ته تلفات ډېر شوي دي. د دفاع وزارت د بیان دفتر سرپرست محمد رادمنش نن مشال رډیو ته ویل د افغانستان په اړه د وارسا برسلز انډونیشیا او عربستان له بریالي غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته ګواښونه لوړ شوي دي خو چې ورسره تلفات هم یو څه ډېر شوي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو ښارونه او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی.
دښمنان
فابریکات مواد مخدر و مینسازی دی وی په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو لمنځه وړل د دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې کاروندی کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیا مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړی. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډیریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات 1% زیات شوي خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل یو خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې 2 ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا بروکسل کابل اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابه غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت 1% نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 58.5% پورې محدود شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
سلورم اگست په ټوله خیبر پختونخوا کې د وشل شو پولیسو د قربانیو یاد ساتلو لپاره لمانځل کیږي. په دې موخه په بیلابیلو تاڼو کې د غونډو پر مهال د وشل شو پولیسو د بهادرۍ یادولو لپاره د غي کورنیو سره ناستې برابرېږي. دا سلمانځنې په 400 کې هم شوې دي. دلته د وشل شو ځینو پولیسو کورنیو غړو سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
د امباډیر صدریاب اتیا کلن رحمان الله وای چې 2008 کې پاولی باغ کې شوی ځانمرګي برید کې د دزوی شبیر شاه وجل شوی وو چې تر یو کونډه او دوه واړه ماشومان یتیمان پاتې شوی دي.
شبیر شي کوم ځای د اورېدو خبره ده چې 2 فوټه مزلو کمرې ته چې دا خودکش راغی دن نه ته چې شبیر ونیو نو اوس خدای جن دی چې دغه ډزو کې دی ولګېد او کنه دغه دماکې سره بیا دې لګېدلې کنه نو بس هغه بیا موږ نه بجې جنازه مقرر
وای چې د اختر په خوشحالو کې بوختو چې سمدستی ورته چا د زوی د مرګ خبر ورکړو.
کیراله مې وجره ته کټونه راتله، هلته خلک ډېر ولاړو، نو داسې کسان لګېږي ورته وی و نو وی د پلار ته خو خیر خبر شوم، نو بس بیا غم و.
رحمان الله وای چې د زوی د مرګ وروسته د ده کور ودانی یعنی د ارواخات شبیر شاه مور د خوشا تیرو اتو کالونه ذهني او بدني ناروغتیا له وجې نه د کټه پاسې دی شي او نه په جنګلو کولی شي. دا چار صدی شب قدر تحصیل کی پڈازو وجل شوی کانسٹیبل میر امجد علی مشر ور افتخار علی وائی د ورور د واده یو کال شیو چې پنکه ولاړ وو او د وسلوالو لخوا په ډزو او وجل شو.
دغه د 31 اگست 1988 کې په پولیس ډیپارټمنټ کې بھرتی شو بطور کانسټیبل. د چې د تانسرو کې آلته یو د ساره پنکه ولاړ او په هغه د په څنګه چې د روټین پنکه کې د تلاشی کولا هغه اجرتی چې او د باندې فائر او راغه فائر د وجه د بیا پېښور د لارښتې پرشوي او بیا په 30 مارچ 2001 کې د شهید شو.
نو موله چې خپل هم د پېښور پولیسو نو کړ دی وای چې ژوند تیریږي خو افغانې د زړه نه وځي.
بس جون خو بس تیریږي خو دا خبره دار چې د یو رول پرېس ځم زراغه په شهادت په هر کو زم زغ فلم پولیس ډیپارټمنټ کې کوکا ماتم داسې په کومه لو شو نو زوم د دې مرتا پارا زه ان شاء الله زما د خپل بدن زما د خپل بچي د پاکستان د حفاظت لپاره وا زما د خپل بچي چې هم قربان کړم.
جدلی د مرګ ورستو د هغه 14 کلن زوی شاه سوار مشال لیډو ته وای چې د پلر په قربانی باندې فخر کوي.
ورور یم یو خور یم د پلر د مرګ نه پښې یو ټوینس او مون سره کی پی کی پولیس خبر پورا تاون کوي خو ار سره لا راځي.
د پامړلا چې د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې لخوا 4 اگست پټول صوبه کې د پولیس شهیدانو روز مانځل کیږي او د اگست میاشتې لومبنه ټول هفته کې د صوبې په هر یو پولیس سټیشن کې د پولیس اهلکارانو ته عقیدت پرزونه وړاندې کول شي. بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې د وی پانه تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د 1100 زیات پولیس اهلکاران وژل شوی دي چې د ټولو زیات په پیښور کې دي چې شمیره د 309 هم سیوا ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
ګوتا یا ګوتما هم د یو شمیر نور سنگارتو کو غندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړی هم په ګوتا کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډوله غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کویدنی یا بادو په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کیږي. باس محمد عابد د ګوتې په کلتوري ارزښت باندې یو رپورټ را لېږلی دی، راسي چې ورته غوږ شو.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړ جوړاو
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالن کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي.
ګوتمۍ چې ده زموږ خویندې وي کورونه هغې په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلۍ په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په مهلت کې واده و نو چې کله ننوتو یوه ترور هم ده د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبر او یا د رنګ خبر او دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغې په فکري توګه ذهني توګه نفسیاتي توګه هغه هغې په ځان باندې منلی دي او دا یې ازمایلی دي. نو په دې حواله سره دغسې سیزونه هغې د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخا ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نخا ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوس د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. د عبدالحی کاکړ نه به خبرونه واورو.
د ګلګت بلتستان چارواکي وایي هغه مشکوک کس یې وژلی دی چې د دې امیر په سیمه کې د سکولونو سوزولو په پېښه کې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې فکرمي کس یې نن په تنګړه سیمه کې د لټون عملیاتو مهال وژلی دی. په دې امیر کې د جمعې په شپه نامعلومه کسانو ټول سکولونه سوځولي وو. د پاکستان ترګریزه د عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تېري وروسته د هغې د وژلو په تور سزا شوي کس عمران علي ته پولیس نوره واره د بند سزا اورولې ده. د ترګریزه د عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي اګرم وبالی چې له درې نورو ماشومانو نجونو سره یې جنسي تېری کړی. په سوات کې چارواکي وایي بېګا یو سړی او یو نجلۍ وژل شوي دي. د خوازخیلي پولیسو ایس ایچ او مامبر خان مشال ریډیو ته نن سهار وویل دا د غیرت په نامه د وژنو پېښه ده چې په تورې د نجلۍ پلار نیول شوی دی. د کوهاټ پلاچی کې پرون په یو ټرافیکي پېښه کې د مړو شمېر شروع ته رسېدلی. د کوهاټ پولیسو وایي فضل نعیم بېګا مشال ریډیو ته ویلي دا پیشه د سوارلو یو ډکه ګاډی او د تیلو ټینکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوې ده. امریکایي فوج په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ملاتړ مغولت درې غړي په جرم مرګوبیت کې وژل شوي دي. دا خبره نن په یو بیان کې امریکایي فوج کړې ده. د چک جمهوریت فوج په بیان خبرولو سره ویلي چې وژل شوي درې واړه وګړي د دوی درې واړه کسان د دوی وګړي دي. د پیشې زموري طالبانو منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د ډلې د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په روسیې کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. د دې کمیشن ویاند بلال صدیقي نن دا خبره په شال لیدو وکړه. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجي منګل ولسوالۍ کې یو سوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پای ته رسېدلي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن مشالې لیدتون په دوه بریدونو کې وسوال طالبانو ته مرګ شوکړه اوښتې ده. ایران د اکشمې پرځ پنځم سفرونو کې له تکا تر لاسه کړې دي. دا د امریکا له لوري پر ایران تر بندیزونو لګیدو یوه ورځ وړاندې ده. د روس د غدریو خبرالانو مړي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل شوي مسکو ته رسول شوي. فلایټ او ویب سایټ رپورټ کوي چې هغه الوتکه چې د امریکا په طرف سره کېدل د اکشمې سهار وختي د مسکو پر غونډې ډګر ته ورسېده.
اور ایدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.